شنوندگان عزیز رادیو آزادی، به پایان برنامه خبری این ساعت رسیدیم. اگر شما می خواهید که بیشتر بدانید و بیشتر بخوانید، به وبسایت ما www.azadiradio.com و فیسبوک ما azadiradio/facebook سر بزنید. حال هم همکارم امید ظهیرمل در استودیوست که ساعت خبری پشتو را تقدیم شما بکند. خوش آمدید زیمت.
تشکر نوری صاحب، خسته نباشید. رنو اوریدونکو تاسی هم خرق لاس پر روانه خبری خبرونه که به مهم موضوعات در تخبار کور اثر اوسی. په باور چې هند له افغانستان سره د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د طبي درملو مرسته کړې ده. نور مهم موضوعات هم اوریدل شي، خو لمړی لاند خبرونه. د مهمو خبرونو سره کې ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نور افغان چارواکو د ایران د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي سره پر سولې سیمه ییز اجماع او له کورونا وایروس سره پر مبارزې خبرې کړې. د جوزجان په خمه بولسوالۍ کې د طالبانو مول شوی ولسوال او د هغه دیاله سملګری وژل شوی، او ایران پر امریکا تور لګولې چې په فارس خلیج کې د کښتیو د وروستۍ پیښې په اړه ناسم معلومات خپاره کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او زنی نور لړپوړو افغان چارواکو پروند د ایران د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره د افغان سولې سیمه ییز اجماع او له کورونا وایروس سره پر مبارزې خبرې کړې دي. د افغانستان جمهوری ریاست یعنی ارګ ماڼۍ پرون یک شنبه ماښام په یوه اعلامیه کې د دې لیدنې په اړه جزئیات خپاره کړل. له دې لیدنې مخکې ښاغلي طاهریان د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره هم کتلي وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوه خپره کړې اعلامیه کې لیکلي ښاغلي طاهریان د افغانستان له دولت د سولې پروسی او ځینو نورو مسایلو په برخه کې د ایران د ملاتړ ډاډ څرګند کړ. سرچینه زیاتوي په دې لیدنه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییز اجماع رامنځته کیدل اړین دي، او دا ډاډ باید حاصل شي چې راتلونکي سوله دایمي ده او په سیمه کې پرې موافقه موجوده ده. کورنیو چارو وزارت مل پاسوال امان الله واحدی د کابل د نوی امنیه قماندان په توګه ګمارل دی. د دې وزارت ویان طارق اریان وای خغلی واحدی پرون پر دې دنده ګمارل شوی دی. له دې وړاندې جنرال سید محمد روشندل د کابل د امنیه قماندان دنده مخته وړه. خغلی واحدی له دې مخکې د کورنیو چارو قماندان و. د جوزجان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د خماب ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال او د هغه دیار لس ملګري وژلي او لس نور طالبان ټپیان دي. د جوزجان ولایت مطبوعاتي دفتر د یک شنبه پورس په یو اعلامیه کې لیکلي وسلوالو طالبانو ته دا مرجوبله د افغان پوځیانو په هغو ګډو عملیاتو کې اوختي چې د یک شنبه پورس په خماب ولسوالۍ کې وکړل. افغان چارواکو ویلي د خماب ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو تصفیه کړې ده، او اوس وخت د قرقین ولسوالۍ د تصفیه په هدف پوځي عملیات دوام لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دې څرګندونو په خبرګون کې چې په جوزجان کې ګڼو وسلوالو ته مرجوبله اړولي څه نه دي ویلي. د افغانستان هنر سالار انزورګرانو د کورونا وایروس د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي په هدف نقاشي یا انزورګري کړې ده. د دې ډلې مشر امید شریفي وایي د انزورونو او خاصو لیکونو په مټ د خلکو نظر جلبېږي، سوله کورونا ځان وساتي.
په پنځه ولایاتو کې کندهار، هلمند، کابل، هرات او ننګرهار کې د هر ولایت کې پنځه نقاشي شوي دي، او دا مهم موضوعات چې لاسونه مینځل، دوری او دغه چې باید نظافت مراعت کړي، دغه مسایلو کې دا نقاشیان شوي دي.
هنر سالار د انزورګرانو شبکه له شپږ کلونو راهیسې په افغانستان کې په دیوالونو او لویو ډبرینو موانعو باندې د اداري فساد، ښاري پاکۍ، د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ، بشري حقونو او نورو بیلابیلو موضوعګانو په اړه شاوخوا اتلس سوه لویې نقاشۍ کاږلې دي. د ایران سپاهی پاسداران اسلامي انقلاب اسلامي ځواکونو امریکا تورنه کړې چې په فارس خلیج کې د کښتیو د وروستۍ پیښې په اړه ناسم معلومات ورکړي دي. په امریکا دا تور وروسته له هغه لګول کېږي چې واشنګټن ویلي ایراني پوځي کښتۍ په فارس خلیج کې د امریکا پوځي کښتیو ته مزاحمت کاوه. د ایران سپاهی پاسداران ګواښ کړی چې هر ناسمه محاسبه به کلک ځواب کړي. د امریکا سمندري ځواکونو چې هر شنبې په ورځ ویلي وو چې د ایران د سپاهی پاسداران یولس بیړۍ د فارس خلیج په نړیوالو اوبو کې د دوی د کښتیو مانورونو ته همت کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي و چې هیواد دې پیښو ته د رسیدنې لپاره په یو مناسب ځواب غور کوي. او د ترکمنستان پلازمینه اشقابات مرکزی سټډیوم ته پرون سلګونه کسان د فوټبال سیالیو د لیدو لپاره ورغلي وو. دوی داسې وخت د فوټبال سیالۍ ته ناستو چې په ټوله نړۍ کې په ورزشي فعالیتونو او غونډو بندیز لګول شوی دی څو د کورونا وایرس د لا خپرېدو مخنیوی وشي. ترکمنستان یوه میاشت د فوټبال په کورنیو سیالیو کې دمه راوستې وه او پرون یې دا لوبې له سره پیل کړې. ترکمنستان د سپورټ وزارت ویلي د فوټبال د موسمي سیالیو د بیا پیل پریکړې مینهوال خوشحاله کړي دي. د هیواد تر اوسه هلته د کورونا وایرس د موجودیت په اړه اعتراف نه دی کړی، خو په عشق آباد کې د امریکا سفارت ویلي که څوک په دې وایرس اخته هم وي حکومت یې نه افشا کوي. تاسو ازادي رادیو اورئ، کولی شئ په ویب پاڼه باندې زموږ هم زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه واورئ. زموږ آدرس دی ازادي رادیو .org. له افغانستان سره د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د هندوستان مرسته شوی درمل افغان چارواکو ته سپارل شوی دی. افغان چارواکي وایي د نورې مرستې هیله هم لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروزو د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له خبر وروسته یوه سرچینه وایي هلته نږدې څلوېښت کسان مړه شوي دي. د سروبي ولسوال بیا وایي د سیمې خلکو ورته د نږدې پنځه دېرش کسانو د مړینې په اړه ویلي دي.
په سروبي ولسوالۍ کې پنځه دېرش تنه مشکوک مریضان د کورونا د وینې شرموده کې وفات شوي دي.
افغانستان کې د هنر څالار په نوم د نقاشۍ یا انځورګرۍ یوه ډله له کورونا وایرس سره څه ډول مبارزه کوي. د دې ډلې مشر امید شریفي
دغه لاره څخه هم ام ورته پیغام ورسوي او په تکرار ورته ووایي چې ګوره دا مسله جدي مسله ده، مهمه مسله ده.
په بهرنیو موضوعاتو کې به واوري چې په ایران کې د کورونا وایرس له شدت وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن سوریې ته ځي او د خبرونې په دویمه نیمه کې د حقیقت په لټه او د ورکه شوي وازیزانو دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 چپه پر اړغږ په هیواد یو شمیر په لویو خارونو کې او تر خوای په د 12.89 منځنۍ صفه باندې هم زموږ خبرونه اوریدلای شي. د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د افغانستان له خلکو او پاو سره د هندوستان مرسته شوی درمل پرون کابل ته راورسېدل. په مرسته شوی درملو کې نږدې یو میلیون هایدروکسی کلوروکین او پرسټامول ټابلیټونه شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د دفاع سرپرست وزیر او د دفاع سرپرست عنوان وزیر اسدالله خالد د هندوستان له دې مرستې مننه کړې ده. ویلي دي چې د لا زیاتو همکاریو په تمه دي. سفی الله سنگزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
افغان چارواکو ته د اته لکه هایدروکسی کلوروکین او یو لکه اویا زره پاراسیتامول د سپارلو مراسم په کابل کې د هند په سفارت کې جوړ شوی وو. د هندوستان د هیواد لخوا د دغو مرستو اعلان څه وخت مخکې شوی وو او جوپی یک شنبه افغان چارواکو ته وسپارل شوی. په کابل کې د هندوستان سفیر وینی کومار لومړی د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ته درې لکه هایدروکسی کلوروکین او اویا زره پاراسیتامول وسپارل څو یې د روغتیا وزارت له لارې له اړتیا سره سم ناروغانو ته ورکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ښاغلي فیروز الدین فیروز د هند له دغو مرستو مننه وکړه او وی ویل چې هیله مند دی وکولی شي اوسنی وضعیت کنټرول کړي. افغانستان او هندوستان تاریخي دوستانه روابط لري چې موږ پرې ویاړو. زه د هندوستان د خلکو او حکومت له هغو مرستو منندوی یم چې د اندرا ګاندي د ماشومانو د صحت د انسټیټیوټ سره کوي. همدارز افغانستان په ګوټ ګوټ کې سلګونه کلینیکونه را جوړ کړي. روغتیا پالان او ناروغانو سره مو همکاري کوي. زه د دې همکارۍ د پراختیا په هیله یم څو وضعیت کنټرول کړو او د خپل خلکو صحت به
کنټرول د سچویشن and improve the health of our people.
افغانستان سره تر دې مخکې د چین هیواد لخوا هم د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف د طبي وسایلو او درملو مرسته شوې و. خو په کابل کې د ناټو غوښ ملاتړ ماموریت په ځینو سیمو کې له افغان پاوز او د پاوز له لارې له خلکو سره د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف د درملو او فونت ضد اوبلنو موادو او ځینو وسایلو مرسته رسولې ده. د هندوستان د هیواد د مرسته شویو درملو ډیره برخه یعنی 15 لکه هایدروکسی کلوروکین او یو لک پراستامول ټابلیټونه د افغانستان افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد ته وسپارل شو. د هر څه لپاره مننه کوم، نه یوازې د کرونا وایرس لامل په اوسنی رامنځته شوی وضعیت، بلکې د افغانستان له خلکو او د افغانستان له پوځ سره مو له همکارۍ مننه کوم. د افغانستان د دفاع وزارت او د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت د راپورونو په اساس پوځیان په ګډه د دغه هیواد په لورو پرتو سیمو کې د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف مرسته شوي درمل او طبي وسایل رسوي. روغتیا پالان د هندوستان د مرسته ډیره پر ځای بولي، خو وایي چې په مصرف کې باید پوره شفافیت په پام کې ونیول شي. د کرونا وایرس سره د مبارزې د متخصصینو د کمیټې غړی او د روغتیايي مسایلو څیړونکی ډاکټر جاوید صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
دغه جوپا د درملو چې افغانستان سره مرسته وشوله، دا په دغه اساس شرایطو کې کولای شي چې د کرونا په مخنیوي کې ډیر رغند رول ولوبوي. ولې طبي ادارو او چارواکو ته ضروری ده چې د لپاره زر تر زره یو ډیټابیس جوړ کړي او هغه درمل چې هر چا ته مصرفي یا پرې تداوی په برخه کې لګی، نو هغه باید ډیټابیس کې درج شي او په آخر کې یو کاپی د هندوستان له هیواد سره شریک شي. دغه درمل چې اوس هایدروکسی کلوروکین او سانټی بایوټیکس فکر کوم چې دي، دغه باید پر ځای مصرف شي. هغه مریضان چې کریټیکل یا سیویر حالت کې دي تقریبا مصرف شي.
که څه هم افغان حکومت 15 میلیون ډالر له کرونا وایرس سره په مبارزې لګولي او دا د بهرنۍ مرستې هم ترلاسه کړي، خو د ځینو راپورونو په اساس په هرات، کندهار او بلخ کې د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف جوړ شوي مراکز کافي طبي تجهیزات او درمل نه لري. نږدې زر تنه په افغانستان کې په کرونا وایرس اخته دي چې له ډلې 3 کسان مړه شوي او د 101 نورو درملنه شوي. تازه د یکشنبې په ورځ په ار کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې یوازې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې 40 کسان د کرونا لاسه مړه شوي، خو د عام روغتیا وزارت دغه شمیرې نه مني. روغتیا پالان اندېښمن دي چې په افغانستان کې د کرونا په اړه طبي سپارښتنې چې د لاسونو مکرر وینځل، د ټولنیزو فاصلو رعایتول، لغېږې او لاس ورکولو ډډه او ځینې نور مسایل جدي ونه نیول شي، ښایي په کرونا د اخته خلکو شمیر څو چنده زیات شي.
اوریدل مو چې هند له افغانستان سره د هایدروکسی کلوروکین او پراسټامول ټیبلیټونو مرسته کړې ده. بل خو بیا په افغانستان کې د کورونا وایروس خطر ورسره بلې د ډېرېدو په حال کې دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي معاونیت د نن یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا وایروس له کبله نږدې 40 تنه مړه شوي دي. دا سرچینه وایي سیمې ته د استول شوي پلاوي معلومات ښیي هغه کسان چې د کورونا وایروس له کبله مړه شوي، د کورنۍ غړي هم په کورونا وایروس اخته دي. یا د سرچینه په ارګ کې هم په کورونا وایروس د شلو زیاتو کسانو دخته کېدو خبر تاییدوي، خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. خاطر پردیس په دې اړه راپور لري.
د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو په کې د مړینې د راپورونو وروسته تازه د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي معاونیت یوه سرچینه وایي چې په دې ولسوالۍ کې د کورونا وایرس له کبله نږدې 40 تنه مړه شوي دي. دغه سرچینه وایي په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا وایرس د خطر پېښېدو وروسته سیمې ته پلاوی استول شوی و او د همدې پلاوي څېړنې ښیي چې د کورونا وایرس له کبله د مړه شویو کسانو په دې وایرس اخته دي. خو سرچینه د دې کورنیو د غړو د کره شمېر او همدا ډول د قرنطین په اړه څه نه وایي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. خو د سروبي ولسوال ګوهر خان بابری به ازادي راډیو ته وویل د سیمې خلکو ورته ویلي په دې ولسوالۍ کې 15 کسان چې د کورونا وایرس نښې نښانې پکې لیدل شوې وي مړه شوي دي. د زیاتوي تر اوسه په دې اړه سیمه ییزو روغتیایي مسؤلانو او د عامې روغتیا وزارت د ته معلومات نه دي ورکړي.
اکثر خلق ځای وسیدین کې وایي چې دا غږ د کورونا نشي علامه لري او کومه شي شفخانه تایید نشته.
لدی وړاندې د امیر روغتیا وزیر فیروزدین فیروز هم ویلو چې په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره شلبستري روغتون چمتو کړی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي معاونیت سرچینه په ارګ هم د یو شمېر کارکونکو په کورونا وایرس تخته کېدو خبره تاییدوي او زیاتوي د ولسمشرۍ ماڼۍ نږدې 40 کسان په دې وایرس اخته دي، خو کېدای شي دا شمېر لدی زیات هم شي. خو ولسمشرۍ ماڼۍ پرون په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د ولسمشر محمد اشرف د لومړي معاونیت دفتر دغه سرچینه په افغانستان کې د کورونا له کبله د راتلونکو خطرونو او د مړینې د کچې په اړه هم اندېښنه ښیي او وایي د نړیوالو معتبر روغتیایي بنسټونو د اټکل له مخې کېدای شي په افغانستان کې د دې وایرس له کبله نږدې 200 زره کسان مړه شي. خو سرچینه د حکومت لخوا له کورونا سره لپاره د جدي تدابیرو خبره هم کوي. د سرچینې له قوله حکومت د ملي بودیجې څخه 9 میلیارد افغانۍ له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره جلا کړي چې پر اساس به یې په هرات ولایت کې د کورونا وایرس سره د مبارزې ریاست هم جوړ شي. د لومړي معاونیت دغه سرچینه وایي دوی اوس مهال د کورونا وایرس د تشخیص لپاره اووه لابراتوارونه لري چې تر راتلونکي 2 اونۍ به یې شمېر 15 او تر 40 ورځو پورې به یې شمېر دیش رو تورسیگی. د دې سرچینې په خبره د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ته واک ورکړل شوی چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره نږدې 9000 کسان وګوماري او له بودیجې څخه ان په یو ځل د 40 میلیون افغانۍ د وستلو حق هم ورکړل شوی دی. په افغانستان کې داسې مهال له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره احتمالي خطر ته اشاره کیږي چې حکومت له کابل سربیره په ځینو نورو ولایتونو کې هم قرنطین غځولی او تر خوای په ګرځبندی ټینګار کړی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن دوشنبه سوریې ته ځي څو د هغه هیواد له ولسمشر بشار الاسد او بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره خبرې وکړي. دا لومړی وار دی چې د کورونا وایرس د کړکېچ له پیل راهیسې د ایران د لوړ پوړو چارواکي بهر ته سفر کوي. ایران د سوریې د رژیم سرسخت ملاتړ دی او تل یې ورسره مرستې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اسرائیل په منځني ختیځ کې په تېره بیا سوریه کې د ایران د نفوذ پر ضد دي او دا هیواد د اکثره ترهګرو ډلو مالي او امکاناتي ملاتړ او تمویلونکی بولي. سفیولا استانگزی پر راپور لري.
جواد ظریف به نن سوریه ته ولاړ شي. دا په یو کال کې دمشق ته د ظریف لومړنی سفر دی. د ایران دولتي اژانس ایرنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند عباس موسوی په حواله راپور ورکړی چې ښاغلی ظریف به د سوریې له ولسمشر بشار اسد او د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره د دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییزو تحولاتو او د ترهګرۍ په وړاندې د سوریې د مبارزې اړوند مسایلو باندې بحث وکړي. د کرونا ویروس د کړکېچ له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر بهر سفر کوي. وروستی ځل د تیر کال اپریل میاشت کې ظریف د سوریې د ولسمشر بشار اسد په بلنه د مشق تللی و. سوریې ته د جواد ظریف د سفر لامل څه کېدای شي؟ هغه هم په اوسنی وضعیت کې چې په نړۍ کې اکثر فعالیتونه په ټپه ولاړ دي او په ځانګړي ډول ایران د کرونا ویروس په خاطر له جدي بشري او اقتصادي ناورین سره مخ دی. د آزادی اروپا رادیو د فردا سنگ یو لیکوال حمید فاطمی پاره وایي
در خصوص روابط ایران و سوریه این مشخص است که روابط دو کشور بسیار نزدیک.
د ایران او سوریه د اړیکو په اړه دا سرګند ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې خورا نږدې دي. ایران د روسیې ترڅنګ د بشار اسد یو له اصلي ملاتړ کوونکو هیوادونو ده. دا ډول سفرونه او لیدنې ترسره کیږي، مګر په داسې یو حالت کې چې ټول فعالیتونه درېدلي او په خپل ایران د کرونا ویروس او د امریکا متحده ایالاتونو د اقتصادي بندیزونو له امله له ستونزو سره مخ دي، دغه ډول سفرونه خورا عجیب او حیرانتیا وړ.
چنین سفری خیلی جای سوال داره و تعجب برانگیزه.
د ایران او سوریه تر دیپلماتیکو اړیکو پوزی او عملی مرستې زیاتی محسوس دي، په خاصه توګه د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د وژل شوي قومندان جنرال قاسم سلیمانی په وخت کې. سلیمانی د جنوري په دریمه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. ویل کیږي چې د ایران او روسیې د پوزی مرستو او همکاریو په مټ په سوریه کې د بشار اسد رژیم د خپل مخالفو ډلو په ځپلو کې په تیره بیا په وروستیو څو وختونو کې برلاسه شوی ده. امریکا متحده ایالاتونه او اسرائیل په منځنی ختیځ په تیره بیا سوریه کې د ایران د نفوذ سخت مخالفت کوي او دا هیواد د سوریه د کورنۍ جګړې د ډګر په توګه ساتلو تورنوي. امریکا وایي چې ایران د منځنی ختیځ اکثرو ترهګرو ډلو ته پیسې او امکانات ورکوي. رسنیو د اسرائیلي چارواکو په حواله تازه ویلي چې سره له دې چې د ایران، سوریه او اسرائیل په شمول د منځنی ختیځ اکثر هیوادونه له کرونا ویروس سره مخ دي، خو په سوریه کې به د ایران د نفوذ پر ضد ودرېږي. په جنگ ځپلې سوریه کې چې اوس د لری او نږدې سیمو قوتونه هم پکې د ښکېلو خواوو ملاتړ ته دنګلي، له 2011 کال راهیسې پکې د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس یوازې 400,000 ملکیان وژل شوي او میلیونونه نور وګړي بې کوره شوي یا یې اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي له کومې ورځې راهیسې چې په هیواد کې د کرونا وایرس پور شوی، د دوی ورځني عواید له کابو 80 میلیون افغانیو څخه نږدې 40 میلیون افغانیو ته راټیټ شوي دي. د دې شرکت رئیس وایي د افغانستان برېښنا شرکت په روان وضعیت کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او که خلک، خصوصي سکتور او دولتي ادارې پر ټاکلي وخت د برېښنا لګښت ورنه کړي، دوی نشي کولای چې د برېښنا د تمویل او رسولو پراختیایي پروژې عملي کړي. د مالي وزارت بیا وایي هڅې روانې دي چې د برېښنا شرکت ستونزو ته رسیدنه وشي. تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د کرونا وایرس خپرېدو د افغانستان د برېښنا شرکت پر عوایدو هم منفي اغېز کړی دی. د یاد شرکت مسؤلین وایي په هیواد کې د اقتصادي فعالیتونو د درېدو له امله د دوی ورځیني عواید له شاوخوا 80 میلیونه افغانیو نه څه کم 40 میلیونه افغانیو ته راټیټ شوي دي. د افغانستان د برښنا شرکت رئیس امان الله غالب د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی برښنا له ګاونډۍ هیوادونو نه په نغدو پیسو اخلي او خلکو خصوصي سکتور او دولتي ادارو ته ورکوي او که د برښنا دغه مصرفونکي خپل بیلونه ورنکړي دغه شرکت به د راتلونکو پراختیایي پروژو د پلي کولو توان ونه لري. ښاغلی غالب وویل د موجوده ستونزې د حل لپاره یې حکومت ته یوه درې مادهیزه طرحه وړاندې کړې ده.
یو دا چې مرکزی ملي نړیوال او یا کومبل بانک باید موږ ته پور راکړي، بله دا چې ازبکستان یا بل هیواد باید زموږ په راټول شویو عوایدو قناعت وکړي او پاتې به یې په قسطونو ورکوو، او درېیمه هم دا چې د مالي وزارت د دولتي ادارو د برېښنا لګښت د کال په پای کې راکوي، نو که دولتي ادارې د برېښنا لګښت راکړي بیا هم یو کار کېږي.
خاغلی غالب وویل اوس پر خلکو سربیره خصوصي سکتور 800 میلیونه او دولتي ادارې څه باندې 1 میلیارد افغانۍ له برېښنا شرکت نه پوره وړي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس دا هم وویل چې دغه طرحه د برېښنا د تمیل او رسولو بورد ته چې مشري د مالیه وزارت کوي ورسپارلې ده. د افغانستان د مالیه وزارت وایي بورد هڅه کوي چې د حکومت په مرسته د دغه شرکت ستونزې حل کړي. د دغه وزارت ویان شمریز مسجدی ازادي راډیو ته وویل
پلاوی په درې مواردو فیصله وکړله. اول دم غړي باید هغو هیوادونو نه چې موږ برېښنا اخلو هغوی سره خبرې باید وشي چې د خپلو پیسو اخیستلو کې له انعطاف وښي. دویمه مسله یې دا چې هغه امنیتي نهادونه چې د برق د بل نه قرضداره دي که هغوی دا بل ورکړي. او درېیمه خبره دا چې باید د خلکو او د صنعتکارانو سره خبرې وشي، هغه کسان چې فعالیت لري یا هغه کورونه چې پیسه استفاده کوي چې هغوی خپل بل په وخت باندې ورکړي.
خاغلی مسجدی دا هم وویل چې د برېښنا بورد د برېښنا شرکت ته سپارښتنه کړې چې خپل لګښتونه کم او د برېښنا د ضایعاتو مخه ونیسي. د برېښنا شرکت رئیس دا هم ویلي چې که د برېښنا شرکت ستونزې هوارې نشي د خپلو لوړپوړو کارکوونکو د تنخواګانو 50% به ترې په موقته توګه وګرځوي او په عادي حالاتو کې به یې بیرته ورکړي. خو د مالیه وزارت د یاد شرکت د کارکوونکو د 50% تنخواګانو ګرځول عملي نه دي ګڼلي. د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان اوس په کور دننه د څه باندې 300 میګاواټو برېښنا د تولید ظرفیت لري او څه باندې 1000 میګاواټه حرارتي برېښنا له ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه پیري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د برېښنا شرکت داسې مال د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د خپلو عوایدو د کمېدو خبر ورکوي چې له دې وړاندې یې ویلي وو چې یو شمېر زورواکي پوره وړي دي او تر خواهیې چارواکي هم، مګر دغه پورونه ورته نه دي سپارل شوي. د افغانستان د برېښنا شرکت په دې اړه باندې یو شمېر لیسټونه هم خپاره کړي وو چې د ځینو لوړپوړو چارواکو او همدارنګه د دولتي ادارو نومونه پکې وو چې د دوی پیسې نه دي ور تحویل کړي. کلیابي خو له کورونا دغه اقتصادي زیان هم راوړي، بل خواته بیا تر ډېره پورې خلک هڅه کوي د کورونا وایروس د مخنیوي او سره د مبارزې پر لارو چارو باندې خلک وپوهوي. په دې برخه کې د افغانستان د انزورګرانو لویه شبکه هنر سالار وایي د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره دوی په 5 ولایتونو کې نقاشۍ کاږلې دي. د هنر سالار مشر امید شریفي یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د انزورګرانو هدف دا دی څو خلک د کورونا وایروس په اړه عامه پوهاوی ترلاسه کړي او د انزورونو او د لیکونو په واسطه د دې خاطر باندې چې خلکو نظر زر جربي کې دوی دا کار کوي. ښاغلی شریفي سره صفي الله ستانګزي مرکه کړې ده او د هغوی د کارونو هڅو او همدا ډول د دغه نقاشیو په اړه یې ورڅخه پوښتلي دي.
موږ اوس په 15 ولایاتو کې کندهار، هلمند، کابل، هرات او ننګرهار کې دغه نقاشیان شروع دي. زموږ هنرسالار ټیم په هر ولایت کې اوس تصمیم لري چې 15 نقاشي وکړي او دا مهم موضوعات چې لاسونه مینځل، دوری او دغه چې باید نظافت مراعات کړي دا په دغه مسایلو کې دا نقاشیان شوي دي. او موږ کوشش کوو چې دغه نقاشي عکسونه او ویډیوګانې په سوشل میډیا کې نشر کړو، ځکه چې دغه ټول کسان دغه میلیونونه افغانان چې په سوشل میډیا کې دي هغوی ته هم دا مسایل ورسیږي.
څه فکر کوئ، آیا واقعا مؤثره ده دغه لار چې تاسو په سوشل میډیا کې د خپلو نقاشیو عکسونه اچوئ او څومره کمک کوي د عامه پوهاوي په برخه کې د ستاسو نقاشي؟
مهم دا دی چې زموږ خلک افغانستان د یو بې طرفه یو مستقل نهادم
د کورونا په اړه خبري واوري، ځکه چې اوس فقط حکومت ورته وایي چې په کور کې کینی او یا دوری وساتي. خو اوس اونر سالار کوشش کوي چې د نقاشي، د انځورګري، د ویډیو دغه لارې هم ورته پیغام ورسوي او په تکرار ورته وایي چې وروره دا مسله جدي مسله ده، مهمه مسله ده. په ټول دنیا کې اوس په امریکا کې وګوره ډېر زره کسان هم ډېر وژل شوي دي. دا مهمه ده چې موږ په افغانستان کې دغه حفظ الصحه نظافت دي پاره کې هغه وساتو، او انشاءالله دا به تمامیږي په یو میاشت دوه میاشت کې. او دا مهم ده چې موږ دغه پیغامونه هره ورځ په تکراري ډول در ټول ولایت ته ورسو.
د خپل نقاشي په اړه راته وایي چې په څه شکل باندې دي دا نقاشیانې؟ آیا رسمونه دي د خلکو، پورټریټونه دي، یا هم کارتون په شکل تاسو کاغلي دي، یا منوشتې کړي؟ څه رقم نقاشي دي؟
اوس خو موږ دغه شروع د کار دي په درې موضوع کې ډېر تمرکز کړی دي. اول چې دغه فاصله باید وساتو، دوم دغه لاسونه منځل صابون سره دي، او بیا هغه لاس ورکول او بغل کول دا شان لپاره دي. او بیا دغه زو کوشش کوو چې ډاکټران، نرسان چې دغه کار کوي په شفاخانو کې خدمت کوي د هغوی انځورونه راوباسو، او دغسې نور مسایل. خو شروع یې هغه څه ده چې موږ باید دغه اول مهمه پیغام چې خلکو ته ووایي کور کې کینی. بل برخې دا ده هم کوشش کوو په پیغامونو کې، په لیکلو کې خلکو ته تشویق کوو چې زکات ورکړي، صدقه ورکړي، ځکه چې دغه وخت ده وروره، دغه وخت ده چې موږ ډېر فقیر خلک لرو، او که غواړي کومک وکړي دغه وخت ده. هغه بخش کم لیکنې پیغامونه شروع شوي دي.
ډیره مننه. فقط آخر کې غواړم وپوښتم چې ستاسو د هنر سالار له لارې تر اوسه په افغانستان کې څومره دیوالونو باندې نقاشي شوي دي؟
سنځه سب اوس شپږ کال سو چې هنر سالار دغه کار کوي. موږ شاوخوا اتلس سوه نقاشیان لرو په دوه ویشت ولایاتو کې، نو دا دغه پروسه جریان لري. نه تنها په افغانستان کې، موږ اوس په بل مملکتونو کې هم نقاشي کوو. در امریکا څخه تر استرالیا پورې زموږ د افغانستان په نمایندګۍ دغه نقاشیان جریان لري.
د افغانستان د هنر سالار انځورګری ډلې مشر امید شریفي و چې ویلي د کورونا وایرس سره د مبارزې او د دې کبله چې خلک د دې وایرس په اړه باندې وپوهي، د هیواد په پنځو ولایتونو کې انځورګری کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په پکتیا کې د یو سل اتیا میلیون افغانۍ وخت د سبزیو او میوو لپاره د سړو خونو د کمپلیکس جوړولو چارې پیل شوې دي. د پکتیا سیمې چارواکي وایي دا کمپلیکس به د 1500 تنه سبزیو او میوو د ذخیره کولو توان ولري. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دې ولایت کې کاروانګرو نیوکه کوله چې سړخونی نه لري. احسان اریانی په اړه راپور لري.
د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند په چشمه مارانو سیمه کې د میوو او سبزیو لپاره د عصري سړو خونو د لومړني کمپلیکس جوړدو چارې پیل شوې چې یو سلو اتیا میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي او چارې به یې په یو نیم کال کې بشپړې شي. د پکتیا والي شمیم خان کټه وزی وایي
په همدغه سبخانه کې به لږ تر لږه 1500 تنه میوجات او زموږ نور هغه توکي چې سبخانې ته ضرورت لري هغه به ځای په ځای کېږي. دا یو ډول د پروسس مرکز هم د بسته بندي کېږي، دلته پاکیزې به هم او بازار ته به وړاندې کېږي. لګښت یې 130 میلیونه افغانۍ داسې.
د پکتیا والی وایي چې د سړو خونو دغه کمپلیکس به په 3000 متره مربع ځمکه کې جوړیږي چې په یو وخت کې به د 1500 تنه میوو او سبزیو د ذخیره کولو ظرفیت ولري. د پکتیا د کرنې رئیس محمدین مومند وایي چې دغه کمپلیکس په جوړېدو سره به په پکتیا کې د سبزیو او میوو له ضایع کېدو مخنیوی وشي. له بلې خوا د پکتیا یو شمېر بزګران او بغلرونکي د دې سړې خونې په جوړېدو خوښ دي او وایي چې له دې وړاندې د دا ډول خونو د نشتوالي له امله یې سبزي او میوه خرابېده چې له مجبورۍ به یې په ټیټ قیمت پلورلې. دوی وایي
ګل محمد ځکه چې څومره حاصلات چې دغه د پکتیا دي دا ډېر بې جایه دي. کله چې کوم حاصلات بې جایه دي هغه باید دغه زیرخانې ته راسي او له دې نه بېرته تولید شي. نو د دې له وجې نه موږ دې ته ډېر خوښبین یو او ډېر خوشحال
یو. موږ حاصلات خصوصا هغه میوجات په ډېر ارزانه قیمت باندې او د هغه نه ډېر په لوړ قیمت باندې بېرته په موږ باندې دلته پلورل کېده نو دا زموږ لپاره ډېر په ګټه ده چې دلته وساتل شي او خپل حاصلات نه په ډېر موقع او وخت باندې او په خپله مالي
په پکتیا کې د غسړخونه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د ملي پراختیا شرکت للارې به د هیواد په 12 ولایتونو کې ورته سړې خونې جوړې کړي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.